د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم رپورت درکړو، او په آخره کې به د ظاهر عادل په غږ کې د هغه د غزلې څو بیتونو ته تم شو. لومړی رپورت ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده. بېله شکه چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې به ازادي ادبي ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي. خو پر ځای مو وګڼله چې د باختر ستوري خپرونه کې هم له تاسو قدرمنو اورېدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو، نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصري شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه، خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوویسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرده پښتونخوا کې او په ځانګړې توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی، د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پرې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي، هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې اوسي.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دی چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره، زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ ته تو استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شاعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ورواغسته، او هغه فکری جامه د قوموالی وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننویست او غزل هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې هغه په فکر کې و، خوند دی چې هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواخاد، رفیق شینواری، خیال محمد استاد، شاولی استاد، گلزار عالم، ارون باچا او نورو د موسیقۍ له پردو سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تنده یې وخت په وخت خړوبه کړي، خو په دې وروستیو کې چې ګلپاڼې په خپل جادویي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ارمانی غزل سندره کړې، د ډیرو بازوق اوریدونکو پام یې ور اړولې دی. د حمزه بابا له آثارو څخه تر دیرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار گنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و، او په 1994 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین لیک او ستاین غونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوټ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقدار یې نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده. په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې بې بندوبري رامنځته شوې وه، او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول. حتی داسې هم ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي، د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځان ته د خپل نوم په خطا ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول ناورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې دپاره چې خلک متوجه کړو، دا بحث راپورته کړو چې ستاین لیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د ستاین لیک او ستاین غونډې په اړه یې مفصل لیکچر وړاندې کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي، سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي، هم ستاین لیکونه ورکول کېږي، او هم القاب ورکول کېږي. موږ تاسو ګورو چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو ډله راپاڅېږي او چاته اتل وایي، مگر نور ملت راپاڅېږي دغه په وړاندې ودرېږي، اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی، یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات، خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، په دې وروستیو کې داسې خلک ستاینلیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي، او هغه چاته چې ستاینلیک ورکول کیږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاینلیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د لپاره واکداران معلوم دي. ځینې ټولنې پرته له دې چې لزان نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاینلیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم، ځینې اشخاص ته ستاینلیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم، آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه او کوم جوهر موجود دی او کنه دی. کچېری موجودی باید هغه ومني، او کچېری نه وینو باید دا جرأت ولري شي ما کې د دغه ستاینې یا د دغه منځغونډې کوم جوهر زبزان کې نه وینم، نو بنا هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنی دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي چې موږ دا معیارونه وپیژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي، ستاین لیک چاته ورکړی شي.
استاد محمد اسب سمیم د دغه غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یو برخه کې وویل:
زه دې وشاړو کې شپېل محمد مې د سلطان دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړم. زه بابا وایي دا فکرونه چې ولفت څه وایي چې داسې سرته سر مه وایه د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. سنو سوق لور ورکول ځوانانو ته ذهني ودې لارې وارول او له ګوتې نه نیول دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهان رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې، په نوابغو دومره عام شي لکه داستاینلیکونه، اوس به موږ غیبتونه نه کوله.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړه غونډه موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، زیورمان لالا خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثيلي پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزلی سو بیتونه:
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، زکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل می ستا مزاج نه هم خلاف کولو، تا به پرده کوله ما به انحراف کولو، ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو، تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو، ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو، تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شګاف کولو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.